سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د افغانستان سیمی فائنل ته تګ مو مبارک شه دا کرکټ د شل ورځې نړیوال جام نیمه پیلوبې ته د افغان لوبډلې له پرمختګ وروسته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې دوی غواړي سپورت له سیاست څخه لرې وي په هغه ویډیو کې چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظي احمد پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر خبره کړې ده غلی متقی په داسې حال کې ښکاري چې له لوبډل مشر راشد خان سره خبرې کوي
افغانان په هر ډګر کې وړاندې روان دي مو خدا سیاست او پالیسي د سي لوبي باید له سیاست نه جلا وساتو او د تاسو دغه کامیابی د ټولو د خوشحالي سبب شو او د لوبو په برخه کې کوم زیار او تکلیف تاسو کاږي ټولو ځوانانو ته یو فکر ده
افغانستان د 2023 کال د شل اوریز نړیوال جام د توغور لوبډلو په روسي سیالۍ کې له بنگلاديش څخه لوبه وګټله او نیمه پایلو به ته ورسیده کته افغانستان چا نمړې بیټینګ وکړ نسبتا ټیټ یعنی د یو سل شپږ منډو هدف ټاکلی وو خو بلرنو د بنگلاديش په لوبغاړو فشار زیات کړ او پرې نه خودل شو ټاکلی هدف پوره کړی افغانستان به د پنځم به پورز د جون په 28 د کابل د سهار په 15 بجو په نیمه پایلو کې له جنوبي افریقا سره مخ د نیمه پایلوبې دویمه لوبه به د پنجشنبې په ورځ د هند او انګلستان ترمنځ وي د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دوهی را روانه غونډه به په افغانستان کې د ښځو پر حقوقو د تیری ستونزې حل نه کړي په پام کې د چا را روانه ونې د شنبې په ورځ د طالبانو استازي د قطر په پلازمینه دوحه کې په هغې غونډه کې ګډون وکړي چې د ملګرو ملتونو په نوښت جوړیږي هیومن رایټس واچ په راپور کې چې پر خپلې ویب پاڼې خبر کړی دی لیکلي دي چې ملګرو ملتونو ټول لازم ګامونه یوازې د دې لپاره اخیستي دي چې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون په وړاندې خنډونه لرې کړي او داسې اجنډا ورته جوړ کړي چې د افغانو میرمنو استازی په دې غونډه کې لګډون څخه به برخې کړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه مشر زو تم بای و تیر ونې د امنیت شورا له غونډې وروسته تایید کړ چې د دوی په غونډه کې به د افغانو میرمنو استازی ګډون نه کړي د کار د بشري حقوقو د ډلو د خزو د حقوقو د افعالانو خبرګونونه راوړل دا اوتریش په پلازمینه ویانا کې نن د طالبان د حکومت مخالفو سیاستوالو د غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده د یو ډیموکراتیک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سرلیک لاندې د غونډې ګډونوال وایي دا دوی هدف په خپلو لیکو کې د اختلافونو له منځه وړل او د همغږۍ پیاوړي کول دي په دې غونډه کې د طالبانو پر مخالفو ډلو سربیره د ښځو استازي مدني فعالان یو شمېر خپلواک سیاستوال هم شامل دي د غونډې یو ډله ګډونوال د حل لار یوازینۍ لار د بین الافغاني مذاکراتو بیا پیلول بولي خو بله ډله یې بیا د خبرو ترڅنګ پر پوزي انتخاب ټینګار کوي د دې غونډې کوربه د اتریش د بهرنیو چارو وزارت د نړیوال اړیکو انسټیټیوټ ته کته هم د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل دي چې په غزه کې د درنو جګړو پر پړاو تیر شوی خو د اسرایلو پوز نن بیا په دې سړنګ کې بمباری او دوام ورکړ په غزه کې پر دوو خنځو او یو کور د اسرایلی پوز د بمباری په نتیجه کې 14 کسان وژل شوی دي دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن له اسرایلو غوښتي چې د لبنان سرحد ته د کړکیچو لپاره خولو دي ډډه وکړي اسرایلو ویل دي چې په پام کې لري له غزې سره د لبنان سرحد ته یو شمېر نور سرتیري واستوي خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انټونی بلنکن پرون د اسرایلو دفاع وزیر یوګاف ګالانت تا ټینګار وکړ چې دا جګړه دې پراخېدو ته نه پرېږدي او روسیا دا کوي چې د اوکراین ډیر شپې بلټ الوتو کې نن سهار په خپل خوره کې نسکوري کړې دي د دفاع وزارت وایي د هوایي مدافع ځواکونو په بلګروت د بلګروت سیمه کې 15 او په ورنژد کې یو بلټ الوتکه نسکوره کړې ده په عین حال کې د بلګروت والی ویل دي چې پر بیلابیلو سیمو د اوکراین د بلټ الوتکو په برید کې وخځه وژل شوې او څلور کسان ټپیان شوي دي اوکراین د روسیې د دې ادعاو په اړه چې خپلواکو سرچینو هم نه ده تایید کړې څه نه دی ویلي تاسې زموږ خاک لاساتې رادیو ناوړې اوس د رادیو خبرونې څلوري ساعت دوام لري د سهار لشپګو د مخام تشپګو په لاندو څپو 9315 مترو او د مخام لشپګو د سهار تشپګو په منځني څپا 2 لشپګ نوي وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي افغانستان نن د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې د بنگلاديش په ماتولو سره سیمی فائنل ته ورسېده.
وټ میچ د موږ د پاره مغوی د پاره مغوی هم کولای شو چې سیمی فائنل د لاره پیدا کی، خو بیا هم هیڅ کلم ذهن کې دانه و چې رلو به موږ د خلاص خلاړه همیشه په ځان بلیو باورمو.
وړاندې د لوبغاړو خبرې او همدارنګه د عامو خلکو د مبارکۍ پیغامونه درته په راپور کې لرو. همدارنګه په دې اړه به تحلیل هم درته ولرو چې دغه بریاوې به افغانستان ته او هغو ځوانانو ته چې په دې برخې کار کوي څه انګېزې ورکړي، او د دې تر څنګ که چیرې په دې اړه تاسې غوښتل چې موږ سره خپل نظر شریک کړي تاسو ته به هم وخت درکړو. همدارنګه د دوحې ناستې ته ځینې میرمنو غبرګونونه ښودلي دي.
آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې. باز فریده سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی. د کرکټ افغان لوبډله په نوړي ځل د نړیوال جام سیالۍ و پایلو به ته ورسېده. نن یې د غوره ټولو لوبډلو په پړاو کې خپله وروستۍ لوبه له بنګلاديش وګټله. د کرکټ د بریا په خوښۍ کې د ننګرهار او خوست په ګډون د پېښور په شمېر سیمو کې هم ګڼو افغانانو دا لوبډلې د بریا لمانځلو په هدف واټونو درولې او دا لوی بریا یې لمانځلې. ورځې تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د بریا شیبی او د مینوالو احساسات نوین الحق د تلسم اور پوروستي دوه توپونو د بنگلاديش وروستي لوبغاړي اوټ کړل، او په دې سره افغان لوبډله د لومړي ځل لپاره د شل اورونو د نړیوال جام نیمه پایلو به ته ورسېده. لسیالي وروست افغان لوبډل مشر راشد خان په خبري کانفرنس کې وویل چې د وی لوبډله په توګه نیمه پایلو به ته تلل د دوی هیله و چې تر لاسه شوه. نوموړي وویل دا د باور وړ نه ده، خو په خبرې لوبډله نیمه پایلو به ته ورسېده او لامل یې ټول ډیر خوشاله دي.
وټ میچ د موږ د پاره مغوی د پاره مغوی هم کولای شو چې سیمی فائنل د لاره پیدا کی، خو بیا هم هیڅ کلم ذهن کې دا نه و چې رلو به موږ د خلاړه همیشه په ځان بلیو باورمو چې څومره د موږ بولینګ لاین اپ ده کولای شي چې موږ دغه لوبډلې ته ماتې ورکړو تر څو موږ خپل ځان باندې باور وساتو په خځې کې بولینګ ترسره کړو. خوشحاله به دی چې دا لوبه موږ ګټله افغانستان سیمی فائنل د لاره پیدا کړه.
له بنگلاديش سره د نن ورځې په سیالۍ کې افغان لوبډلې د پچې په ګټلو د منډو جوړولو پریکړه وکړه. په ټاکلو شلو اورونو کې د پنځه لوبغاړو په سوځېدوې مقابلې لوبډلې ته یو سل شپاړس منډې هدف وټاکه، خو د بنگلاديش لوبډلې ونه شو کړای دغه هدف پوره کړي. دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله په نړیوال جام کې نیمه پایلو به تر رسیږي. دا ښایي د افغانانو لپاره چې سخت فقر ځپلي د خوښۍ ستره شیبه وي. لسیالی وروسته په ننګرهار او خوست کې زرګونه د کرکټ مینوال واټونو ته راووت او د کرکټ دا لویه بریا ونمانځله. د خیبر پښتونخوا په پیښور ښار کې بیا افغانانو دا بریا د اتڼونو په کولو او د خوږو په ویشلو ونمانځله. د کرکټ یو شمیر مینوال وای نن د افغانستان لپاره د اختر لخواخی کمنه ده، ځکه د دوی په خبره د نړۍ په غوره څلورو لوبډلو کې د افغانستان راتلل په زړه پورې خبر دی. د کندهار اوسیدونکو توحید وای خپل احساسات نشي قابو کولای.
زه خپل احساسات هیڅ نه کنټرولولای سم. یقینا باور وکړه چې افغانستان بازی وګټله د سترګو مې وشکې رالی کله چې نوین الحق بال وکړي او متقابل بنګالی لوبغاړی په ال بی ڈبلیو آؤٹ کئی دومره چیغه مکشلې د چته باور وکړ چې په ځان نه پوسو د خوشحالی نه مې د سترګو وښ کړلې.
د خوست یو سیدونکو زدران ازادي رادیو ته وویل
د ډیر زیات خوشحالی زیات چې افغانستان په دومره لاند وخت او کم امکاناتو سره وکولای شو چې د نړۍ غټه او پیوړی لوبډلې چیلنج کې او ماته ورکړي. د غزيات خوشحالی زیات د خبرې د ټول هیواد ټول ولستا مبارک وي.
د ننګرهار یو اوسیدونکو لیما افغان لوبډلې غوښتنه کوي چې پراتلونکو لوبه کې هم ورته بریا وي خپلې کړي.
افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په زړه پورې لوبه وکړله چې بنگلاديش ته ماته ورکړه او د لومړي ځل لپاره یې سیمی فائنل ته لاره وموندله، او موږ هیله لرو چې راتلونکي لوبه هم وګټي.
د کرکټ یو شمیر اتصارون کې دا د افغانستان د سپورت لپاره تاریخي لاسته راوړنه بولي. د کرکټ افغان اتصارون کی مشتاق رحیم ازادي رادیو ته ویل چې د نن ورځې په لوبه کې د افغان لوبډلې د توپچونی برخې یو ور بیا وخود چې بے ساري ورته لري.
په واقعیت کې د افغانستان د سپورتس په تاریخ کې یو ستره پیخه او ستر تاریخ دی چې نن جوړ شو. ډېر د خوشحالۍ ځای دی. زمونږ د لوبغاړو د زیار، د هڅو، د جذبې او اخلاص مندانه لوبې برکت دی چې نن موږ د شلو لوبډلو څخه د نړۍ په کچه د څلورو غورو په قطار کې د نړیوال جام دپاره د کرکټ په شلوریزو لوبو کې لوبېږو.
د وای اوس په نیمه پایلوبه کې د سویلي افریقا سره په مهمه سیالۍ کې چې په بریا افغانستان پایلوبې ته وتلی شي باید ښه مقابله وشي. د کرکټ بل افغان اتصارون کې قسیم هلال بیا وایي د راتلونکي لوبې لپاره ښایي په لوبډله کې بدلونونه رانشي، خو دې غوښتنه کوي چې لږ تر لږه د یو بل توپوهونکي اړتیا ده چې لوبډلې ته ورزیات شي.
که څه هم په ګټون کې لوبډله کې ډېر کله تغییرات نه راوستل کېږي، ځکه چې هغه د یولسو لوبغاړو ترتیب، د لوبډل مشر پلاننګ او همدا ډول هغلته د لوبغاړو استعمال، دا ټولو باندې تاثیر کوي چې لوبغاړي په لوبډله کې بدلېږي. خو زما په نظر باندې کېدای شي امکان دی ولري چې په راتلونکي لوبه کې د مونږ د بیټنګ برخې ته یو څه توجه وکړو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نیمه پایلوبه کې د سویلي افریقا سره مخامخ ده. که څه هم سویلي افریقا د روان نړیوال جام په ټولو سیالیو کې بریا خپله کړې، خو د کرکټ څارونکي وایي افغانستان ته ماتول ناممکن نه دي. د افغانستان او سویلي افریقا لوبه به د روانې جون میاشتې په 20مه د افغانستان پر وخت سهار 15 بجې پیلېږي چې په بریا سره افغانستان پایلوبې ته رسیږي. په بله نیمه پایلوبه کې چې د همدې ورځ په ماښام ترسره کیږي، هندوستان او انګلینډ یو بل ته مخامخ دي. د دې سیالیو پایلوبه د روانې جون میاشتې په 29مه نیټه ترسره کیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د کرکټ افغان لوبډلې په لومړي ځل د نړیوال جام سیالیو نیمه پایلوبه ته ورسېده. په همدې موضوع تمکیږو. د کرکټ شنونکی وسیل صفای هم راسره له سټډیو سره وصل ده. صفای صاحب، ستړی مشي په پیل کې خو دې د افغانستان د ستره بریا تاسې ته مبارک وي. لنډ کې لوبې ته کتنه وکړئ، نننۍ لوبه کې ټارګیټ ډېر ټیټ و، کم و، خو افغان بالرانو ډېره ښه دفاع وکړله دې ټارګیټه. ستاسې په اند باندې نننۍ لوبه څنګه وه؟
سلامونه احترامات تاسو ته، استاد د ازادي راډیو د لارې ټولو درنو قدرمنو هیوادوالو ته، او د دغه ستري او بریا مبارکي ټولو هیوادوالو ته، او د کرکټ مینوالو ته، او بل خصوص د رسنیو ملګرو ته او ټولو همکارانو ته وایم.
مننه.
نو کله به تر شو زموږ فایل وکټ ته په کتو باندې چې کله سهار لوبه شروع شوله او ګوربز او ابراهيم خیال وکړو، نو وکټ ته په کتو موږ چې وکتل، نو زما یو ورور کرکټر د هغه سره مشوره وکړله، نو خبرې مې ورسره کولې. ما ویل کېدای شي د 120 ټارګیټ دوی ته د 120 په ځای باندې کار ورکړي، ځکه چې وکټ ډېره سخت ورنځ نه کېدل، او بل د بنگلاديش بالرانو ډېر ښه بالینګ وکړو، وکټ ټو وکټ بالې وکړو، زبردست بالینګ یې وکړو. زموږ لوبغاړي پرې نه پستل رنځونو ته، او د وکټ سپورټ هم ورسره همداسې وو. نو هغه و چې موږ د 115 رنځونه د خپل هغه ټارګیټ مکم وکړل، خو بیا هم افغان بالرانو توره وکړله، میړانه یې وکړله، او هغه و چې غلوبه د افغانستان په بریا پای ته ورسېدله.
صفای صاحب، له دې وروسته افغانستان سیمی فاینل ته ځي او راتلونکي لوبه به له سویلي افریقا سره وي. دغه بریا څومره په سویلي افریقا باندې فشار اچولی دی چې هغوی دا فکر ورسره پیدا شي چې افغانستان کولی شي هغوی ته ماتې ورکړي، ځکه افغانستان په دې روان جام کې قوي لوبډلې ماتې کړې؟
بالکل، افغانستان خو لومړی خو زه وایم افغانستان لوبغاړو بیټسمنانو ته آفرین وي چې په دوه بیټسمنانو باندې دوی د نړۍ غوره ټیمونه مات کړل او تر سیمه فاینل ځان ورسو. موږ د لوبډلې په د بیټنګ په آرډر کې یا بیټسمنانو په دغه کې موږ صرف دوه بیټسمنان لرو، چې یو ابراهیم دی، یو ګوربز دی چې د پیل لوبغاړي دی. وروسته موږ سره ریګولر یو بیټسمن نشته چې موږ دغه وکټ او یا دغه بیټنګ یا دغه د سکورو سلسله روانه وساتي. نه همدغه وجه ده چې موږ په دوه بیټسمنانو باندې ټوله دنیا را اشاره کړې ده. زموږ لوبغاړو ته آفرین وي چې په دوه بیټسمنانو باندې آسټرېلیا ووهله، همدارنګه پی این جی او یوګاندا غوره غوره لوبډلې ووهلې. نو دغه زموږ د لوبډلې کمی د بیټنګ په لاین کې شته دی. موږ صرف دوه بیټسمنان لرو چې دوه بیټسمنانو سره نړیوال جام کې لوبېږو، نړیوال جام په دوه بیټسمنانو کوو، چې دغه زموږ لپاره ډېره د بیټینګ لین کې ډیر کمښت دی، نو که چېرته په دغې باندې کار وشي او دغه د بیټینګ لین موږ یو بل ګربز پیدا کړو او یو بل ابراهیم پیدا کړو، که چېرته ګربز اوټ کېږي یو بل ګربز بیک اپ لرو چې هغه د تیز لوبې کولی شي ویک، یو همداسې د ابراهیم په ځای باندې یو بل ابراهیم موږ لرو چې هغې بیک اپ وي او همدې سره په ټیم کې ولوبېږي، څلور موږ ریګولر همدغسې بیټسمینان ولرو، نو کومه نه ده چې موږ به د نړۍ بیسټ او غوره لوبډلو سره داسې لوبې ترسره کړو چې یعنې ګټو به پیلو به نو انشاءالله. خو زموږ په لوبډله کې دغه د بیټنګ لین کمزوره ده او آفرین دي اوسه پورې هم دوی ته چې په دوه بیټسمینانو باندې موږ ټوله نړۍ را ایسانه کړې ده.
او صفای صاحب که د راشد خان خبرو ته راشو، د هغوی خبرې په دې وروستیو کې په سوشل میډیا کې هم ډېرې لاس په لاس کېږي او ظاهرا داسې ښکاري چې هغه کوم باور چې دا لوبغاړو ته ورکوي په میدان کې عملا د دوی په لوبه باندې تاثیر غورځولی دی، په ټوله کې د راشد خان کپتان کېدل څومره د لوبډلې په پیاوړي کېدو کې مرسته وکړه؟
بالکل، دغه د لوبغاړو یولس انتخاب یا 11 سلیکشن، کله چې لوبغاړي یولس کسان انتخابیږي او دا د وړتیا او د انصاف او تعادل په اساس باندې وټاکل شي، نو دغه لوبغاړي په خپل منځ کې دغه د اتفاق او اتحاد او هغه د وطني مینې په احساس باندې لوبه کوي، نو ډیر زیات هغه د راشد خبره 200% ایفرت کوي، خواري کوي، محنت کوي، نو که چېرته داسې یو تعادل ونه ساتل شي، انصاف ونه ساتل شي په یولس کسیزه نوملړ کې، او نه هغه د لوبغاړو هغه مورال، د لوبغاړو هغه خواري هغوی ته هغه خوند نه ورکوي چې موږ دغه لوبغاړی څنګه په دې ټیم کې راغی او دغه حالاتو کې هلته د استعداد والا ډک لوبغاړی ډریسنګ روم کې ناست او دا سړی راغلی دی، نو هغه ټول ماحول هغه ټول دغه د وینینګ کمبینیشن ټول خرابوي. نو تر ټولو مهمه خبره دغه ده چې دغه کمې لوبې موږ وګټلې او ګټوي دې کې دغه د 11 سکواډ یا یولسو غوره انتخابول هغه څه دي چې د لوبغاړو ترمنځ یو ستره هماهنګي ملي احساس وطني جذبه را پیدا کړې ده او کولی شي چې دغه لوبې ګټي.
او صفای صاحب، دغه ډول بریاوې هغه ځوانانو ته چې دوی د کرکټ مینوال دي او غواړي چې کرکټ برخه کې کار وکړي مخکې به کلاړ شي، څنګه زور کولای شي په دغه حالاتو کې چې افغانستان کې بېوزلي ده او فقر ده او زیاتره ځوانان نشي کولای شي دغه حتی وسایل ځان ته واخلي؟
بالکل، زه دغه ځای کې یو نقطه تک اشاره کوم چې اوس په حال زموږ په افغانستان کې پروډیوس د لوبغاړو بند دی، د لوبغاړو پیدایښت د لوبغاړو تولید مکمل ډول باندې بند دی. دغه کوم لوبغاړي چې اوس په موږ دلی لوبډله کې لرو، که راشد دی، که مجید دی، که ګربز دی، که ابراهیم دی، موږ شاته د دې بیک اپ لوبغاړي نه لرو. هغه لوبغاړي دي چې 15 کاله 20 کاله مخکې موږ نن نسکلنونه را پیدا کړي دي او موږ سي پاتې دي. تیر انډر 19 کې موږ یو لوبغاړي داسې را پیدا نه کړ غیر د غزنفر نه چې هغه موږ د ملي لوبډلې لپاره بیک اپ کو، د الف لوبډلې لپاره بیک اپ کو. اوس په حال زموږ لوبډله په دوه بیټسمینانو باندې نړیوال جام کې لوبه کوي چې دا زموږ لپاره یو کمزور پوینټ دی. دوهمه خبره دا ده چې موږ د لوبغاړو تولید په هیواد کې نه لرو، پروسس نشته. دغه لوبغاړي چې دغه ځای ته تللي دي دا د داخلي روزونکو لخوا را پیدا شوي دي، پالش شوي دي، پروسس شوي دي، انډر 19-16 ولایتي دا بیا همداسې په همدې کچه تل دي تر ملي لوبډلې پورې رسېدل دي او هغه د اوس په سیم فاینل کې لوبېږي. خو سبا دغه لوبډله زموږ کوم لوبغاړی انجری کېږي، خدا نه خواسته ګربز انجری کېږي، ابراهیم انجری کېږي، موږ شاته داسې یو ابراهیم او ګربز نه لرو، بل بیک اپ لوبغاړی داسې نه لرو. زمونږ په هیواد کې د لوبغاړو تولید په مکمل ډول ولاړ دی چې دغه د یو خواشینونکي خبر ده چې راتلونکي د افغانستان کرکټ ته به دغه یو طولانی صدمه ورسوي. که چېرته په دغه کار دغه شیانو باندې کار وشي، د افغانستان د لوبغاړو تولید دغه پروسس یو ډول بیا شروع شي، نو دغه به یو بهتروالی، ځکه دغه ابراهیم او ګربز او راشد او مجید د افغانستان نه پیدا شوي دي، د افغانستان تولید دی، د افغانستان د روزونکو تولید دی، د افغانستان د روزونکو فالش او روزنه او 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 اکاډمینو کې رالوی شوي دي. نو که چېرته دغه پروسس دغسې ولاړ وي لکه دا اوس چې ولاړ دی، تیر انډر 19 کې موږ دغسې یو سخت مشکل سره مخامخ شو چې یو لوبغاړی موږ نه ملي لوبډلې ته ورکو، نه مالک لوبډلې ته ورکو، او راتلونکي کې بیا موږ دغه نو غټ کیپ سره مخامخ شوي چې دغه به په راتلونکي کې په ملي لوبډله باندې ډېر بد تاثیرات وغورځوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان وسیل صفای د کرکټ شنونکي و چې راسره یې د افغانستان د نننۍ بریا په اړه باندې چې د افغانستان ملي لوبډلې وتوانېده د لومړي ځل لپاره د نړیوال شل اوریز جام نیمه پای لوبو ته ورسیږي خپل تحلیل سره شریک کړه.
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحل او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لاره د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
روانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي راډیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي راډیو څلروش ساته. افغانستان د نننۍ بریا پاړه باندې د خلکو د خوښیو پیغامونه او دا چې په کومو ولایتونو کې خلکو د خوښۍ په پراخه کچه باندې لمانځلې ده کولی شئ ورشئ د ازادي راډیو ویبپاڼې ته. هلته یې مطالب ولولئ چې په کومو ولایتونو کې خلکو ډېر د مبارکۍ پیغامونه رالیږلي دي او ډېرې دغه بریا لمانځلې ده. د بریا پاړه باندې به وروسته نور هم تاسې ته پیغامونه ولرو، خو اوس ورځو. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دي چې د دوهی روانه غونډه به په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د تیری ستونزې حل کړي. هیومن رایټس واچ په یو تازه راپور کې چې پر خپلې ویبپاڼې خبر کړی دی، لیکلي دي چې ملګرو ملتونو ټول لازم ګامونه یوازې د دې لپاره اخیستي چې په دې غونډه کې د طالبانو ګډون ته زمینه برابره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د تار نړیوال سازمان وایي د دوهی روانه غونډه به په افغانستان کې د ښځو پر حقوقو د تیری ستونزه حل نه کړي. هیومن رائټس واچ په یو تازه راپور کې چې په خپل ویب پاڼه یې خبر کړی، لیکلي چې ملګرو ملتونو ټول لازم ګامونه یوازې د دې لپاره اخیستي چې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون پر وړاندې خنډونه لري کړي، او داسې اجنډا یې ورته جوړه کړې ده چې د افغان میرمنو استازي په دې غونډه کې له ګډون څخه بے باخی کړي. یاد سازمان ویلی چې د ملګرو ملتونو د پریکړه د امنیت شورا د 1425 پریکړه لیک نه سرغړونه ده. د امنیت شورا د پریکړه لیک په نړیوالو اصلي او مهمو غونډو کې د ښځو د ګډون په اړه دی. د بشري حقوقو د تار نړیوال سازمان ویلی چې ملګری ملتونه د طالبانو د خوشالولو هڅه وکړي او بشري حقوقو او د ښځو د وانډې ساتلو لپاره خپل دند پریک دی، دا به د سازمان اعتبار ته نه جبرانیدونکي زیان ورسوي. بلخوا په افغانستان د نن یو شمیر نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې ټینګار کوي چې د دوی د حقونو د خوندي کېدو لپاره باید نړیوال پر طالبانو فشارونه دوامدار وساتي، او ان تر هغې چې د دوی حقونه یې نوي ورکړي باید ورسره پریکون اعلان کړي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو او د ښوونځیو زده کوونکو چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل.
موج لنریوال تلنی او هیوادون اخوارو ده دل پارچه پده ناسته که افغان شده به حضور و نلری نباید سکوت بکره. باید داست اقدامات ترسره کره چه ده نجون او شزو حقونه به افغانستان که تأمین شه او دوی د پر اسلامي امارات فشارونه راولي.
د کونړ ولایت اوسیدونکو او د ښځو د حقونو فعال لطیفه سالرزی دا ډول نړیوالې ناستې د افغان ښځو د حقونو د غوښتلو لپاره یو ښه چانس بولي.
خوند ته په داسې غونډو کې برخه ورکول شي، د دوی بندیزونه به د منځه ولاړ شي، ستونزې به یې حل شي، مشکلات به یې حل شي. او دا چې حضور شکل ونه لري نو د خویندو ستونزې مشکلات ډېر دي، لا هم به ډېر شي. د دوی بندیزونه به دوام پیدا کړي، ان تر دې چې تر څو دغه دولت په افغانستان باندې حاکم وي، ښځینه خویندې به د خپلو حقوقو څخه بې برخې وي.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې درېمه ناسته د روانې جون په 1.5 اپیل او د جولای تر لومړۍ نیټې دوام وکړي. طالبانو په دې ناسته کې د خپلو استازو ګډون تایید کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما مشر روزا اوتنبایوا تیرونې د امنیت شورا له غونډې وروسته تایید کړ چې د دوهې په غونډه کې به د افغان میرمنو استازي ګډون ونه کړي. دې کار د بشري حقونو د ډلو او د ښځو د حقونو د فعالانو پراخ خبرګونونه راوپارول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
کالو کې د څار یو خیریه ټولنه وایي چې غزي د تړانګې په ټولو سیمو کې د قاطع د دوام لوی ګواښ پر ځای دی. پاینال کې د غزي په تړانګې کې د اسرایلو پوځي عملیات په داسې حال کې روان دي چې د اسرایلو صدر اعظم ویلي په غزه کې د درنې جګړې په پړاو تیر شوی دی. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل نه اورو.
د خوړو د خوندیتوب نړیواله ټولنه IPC د خپلې یوې ارزونې په اساس وایي تر هغه مهاله چې په غزه کې د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ جګړه روانه وي او پر بشري مرستو محدودیتونه لګیدلې وي، د دې ترانګې په ټولو سیمو کې به د قحطۍ د دوام ګواښ پر ځای پاتې وي. د ملګرو ملتونو د اړوندې خیریه ټولنې په خپل ارزونه کې چې یوه کاپي رویټرز خبري اژانس هم ترلاسه کړې ده، ویلي له 4,590,000 ډیر خلک چې د غزې د ټولو اوسیدونکو 15 برخه جوړوي د خوړو د نه خوندیتوب له ناورین او له ډیر جدي وضعیت سره لاس ګریوان دي. آی پی سی په خپل راپور کې ویلي دي چې په مارچ او اپریل میاشتو کې د غزې شمال ته د خوړو او مقوي غذایی موادو له استولو وروسته په دې سیمه کې د لوږې په کچا او د وضعیت په جدیت کې کموالی راغلی. خو نوموړي ټولنه په عین حال کې یادونه کوي چې په اپریل میاشت کې شوی پرمختګ بیرته شاته تللی شي. د ټولنې مخکې لدی په غزه کې د قحطۍ وړاندوینه کړې وه، خو په خپل نوې ارزونه کې یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې د غزې په ترنګ کې بشري فرصتونه او خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره د مرستندویو مؤسسو توان په کمیدو دی. دا اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې اسرایلي ځواکونو نن یو ځل بیا په غزه کې پوځي عملیات وکړل. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې د اسرایلي الوتکو په هوایي حمله کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه د خور زهر هنیه په ګډون د نوموړي د کورنۍ لاس غړي وشل شوي دي. په 13 اپریل میاشت کې هم د هنیه درې زامن او څلور لمسیان د اسرایلو په یو حمله کې ووژل شول. د اسرایلو پاوز دوی په تروریستي فعالیتونو تورن کړی و. نننۍ حمله درې ورځې وروسته له هغه کېږي چې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي و چې په غزه کې د درنې جګړې پړاو تیر شوی دی. دا جګړه تیر کال د اکتوبر په 8 هغه مهال پیل شو چې حماس پر اسرایلو برید وکړ او د ډلې چې امریکا او اروپای ټولنې یو تروریستي سازمان بولي نږدې 1200 کسان وژل او شاوخوا 2500 تن نور برمته کړل. د اسرایلو پاوز تر اوسه د دې بریټ په اړه څه نه دی ویلي، خو د غزې په ترنګ کې چې حماس ډلې اداره کوي د ملکی دفاع ادارې ویلي چې د اسرایلو په هوایي حمله کې په شمال کې د الشاتی د کډوالو کمپ په نښه شوی او تر اوسه هم یو شمیر مړي تر کډوالو لاندې پاتې دي.
د افغانستان بریا تر ازو حاجی خان لیکي چې د افغانستان بریا او سیمی فاینل ته تک د ټولو ته مبارک وي. ایمل وطنوال هم وایي چې ټولو افغانانو ته د ستره بریا مبارک وي. بل طرف محمد افتخار وایي چې د بریا د ټولو ته مبارک وي او همدارنګه سهرای شهزاد هم افغانانو ته مبارکي ورکړې ده. حدیث الله رحیمی هم وایي چې افغانستان نیمه پایلوبې ته تک د ټولو ته مبارک وی. او رسته پیغام محمد زمان دولتزی وای چې د بریا د ټول ته مبارک وي. مننه چې پیغامونه مو را لګلی و سم ستاسو وخت سپاب.
ستاسو ل پیغامونو
آزادی رادیو ټول کارتون ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رادیو په توڅ سره د ټول افغانستان او ټول دربر پښتنو ته د افغانستان کرکټ کامیابی زمو دیس مقابل کې مبارکي وایم. افغانستان زورور او غیور او با شهامت خلق او ملت یې ها قهرمانان دي. کاش چې د دې په خپل منځ کې اختلاف نه وای، ایو د خپل په مابین کې نصره جنگیدای نو افغانستان به د ټول دنیا پر سر کې وو. ټول افغانستان ولسته د افغانستان د کامیابی د کرکټ مبارکي یایم. بیا هم مبارکي وایم، بیا هم مبارکي د پکا دی ولایت منځوري کې د وایس خاص چدونکې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم زمنگ د ننګرهار په شیرزاد ولسوالی اشپان کرے کی وداری با پاینده کومه چی تقریبا ډیر زیاته مهینه لري. هو متاسفانه چی د جمهوریت د رژیم پر مخال د طالبان په ساحه کې ها د تریجی خدمات چلرل وسوځول شو. تر اوسه بیا نه راول شوی خو د ټوجی خدمات لري تقریبا د ساحه کې بل کم دزګه کوم شبکه نشته چې مونږ د هغه لاري څخه انټرنیټ وصل کړو لنورو خلکو سره پرتباط کی. نو دغه ډیره زیاته ستونزه د زمونږ د دی ولسوالۍ شیرزاد ولسوالۍ به خصوصا د اشپان کری ته کده دغه اړه لګ زمونږ د پیغام تر مسول چارواکو رسو نو ډیره مننه بوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
دلته په افغانستان کې موږ په شاسن په هلمند کې جمعتونه نه لرو، ملایان نه لرو. مثلا موږ خو شکر الحمدلله د افغانستان د ټول ملایان دي. مثلا ملایي نهسته چې اوسې موږ ونیسو. هغه چې هم ګیر کړو دلته خو عشر دی، یعنی معنی زکات. زکات اوس مثلا لسمن مختلف ورکی و ایمان ته پنځه منه وی طالبان ځنی نو په دغه خاطر سره اوس مور یو جمعه تم نه لرو په کور کې مونږ